السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. ولی ها میر ساده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته لیوان په خبرونه کې د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ ونې خبرونه د مشال ترانا لاندې بحث هم لرو. پاول خبرونه لا اسرار المؤمن نورو
د پاکستان او ټول اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د ګډې حکمت عملی خپلولو پریکړه کړې. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور مشکوکه وسلوال وجلی. او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان ولسمشر او ګڼو نورو مشرانو سره یې د سولې پر هڅو خبرې کړې. او خبرونه تفصیل د پاکستان ټول اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د ګډې حکمت عملی خپلولو له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو پریکړه کړې. پرون په کمی سملې کې د اپوزیشن د مشر شبا شریف په مشرۍ د پیپلز پارټۍ جمعیت العلماء اسلام مفی او نورو ګوندونو د غړو تر غونډې وروسته شبا شریف خبریالانو ته وویل چې یاد کمیټې به له حکومت سره په پوځي عدالتونو رسنیو ازادۍ اقتصادي تګلارې او نورو موضوعاتو خبرې کوي.
په تیرو 15 میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین ناهله غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانې طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي. د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 1.5% کم شوی دی.
بلخه د پاکستان خزانه وفاقي وزیر اسد عمر پرون خبریالانو ته وویل د هیواد اقتصادي خلور تروان کړي. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور مشکوکه وسلوال وجلی دي. د هنګو پولیسو مشر پیر شهاب علي شان مشالډو تویل د وسلوال قاضي پام سره نږدې په ځنګلو سیمه کې د شاهد په نوم د یو وسلوال په کور کې وو چې دوی یې پر ضد عملیات وکړل. بلخوا سرچینې وایي په وجل شو کې د تحریک طالبان پاکستان کمانډر اسلام شامل دی چې د ورکزو په کلایا کې د تیر کال د حملې په ګډون په نورو نه امنیو تورن وو. خو تحریک طالبان پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د کلایا ځانمرګي بریده چې تر سلو پورې ولسي وګړي پکې وژل شوي او جوبل شوي وو ذمواري یې چا نه منلي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د ووټونو رجسټر کولو لپاره 309 مرکزونه جوړ کړي. د ټاکنو د کمیشن ویاند پرون د پاکستان سرکاري ټلویزیون وبخی د ټاکنو د کمیشن ویاند پرون د پاکستان سرکاري اډو ته ویل دي چې د روانې میاشتې تر 29 نیټې پورې خلک کولی شي د غو مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپل ټونه رجسټر کړي. ټاکل شوی چې په قبایلي ضلعو کې د روان کال تر نیمایي د خبر پښتونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې وشي. د قبایلي سیمو په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې د صوبای اسمبلی لپاره به پکې ټاکنې وشي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر وایي حکومت به هغو رسنیو ته اشتهارات ورکوي کوم چې پر وخت خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې ورکوي. فواد چودري پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې له مطبوعاتي ادارو د خبریالانو د ویستلو مخه ونیول شي. نوموړي تور پورې کړل چې د مطبوعاتي ادارو مالکانو ته یې په سمدستي توګه 50 کروڑ روپۍ ورکړي، خو د دې باوجود خبریالان له دندو لرې کیږي.
دا ویل کېدل چې د اشتهاراتو په مد کې د حکومت په ذمه چې کمی پیسې پاتې دي هغه ورته نه ورکړې کیږي، نو ځکه کارکوونکي له نوکرو څخه لرې کوي. حکومت په فوري توګه 50 کروڑ روپۍ د مطبوعاتو مالکانو ته ورکړې.
د پاکستاني رسنیو مالکانو په وروستیو کې په سلګونو خبریالان له خپلو دندو لرې کړي او وایي دا کار یې ځکه کړی چې حکومت ورته اشتهارات نه ورکوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره یې د سولې پر هڅو خبرې کړې. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه نن سهار لیکلي چې د سولې په پروسې غږېدل او ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلې دي. تمه دا زلمی خلیلزاد چې پرون کابل ته رسېدلې له دې وروسته پاکستان ته ولاړ شي او هلته به 15 ورځې د افغان سولې په باب خبرې مخې ته یوسي. امریکی د ایران لخوا مدار ته د سیارې لیږلو هڅه غندلې او خبرداری ورکړه چې واشنگټن به له نړیوالو اقدارو د تهران د دې بشپړ سرغړونې پلوي ونه کړي. د امریکا د مالو چارو وزیر مایک پامپیو دغه بیان څو ساعته وروسته تر هغو ورکړ چې ایرانیو چارواکو پرون اعلان وکړل چې د ماحولیاتي څارنې په سیاره سنبال یو راکټ چې د غلې خو ناکامه شوی. د ایران لخوا د سیارې لیږلو هڅه او پر دې د امریکا سخت غبرګون په دغه سیمه کې د مخ په زیاتېدونکې ترنګلتیا لور ته تازه اشارې دي. د براسیال کې دا چې امریکا پر ایران د فشار زیاتولو هڅه کوي. ایرانیو چارواکو د راکټ د ناکامه کېدو وجوهات نه دي ښودلي، خو وایي خپل تحقیق ته به دوام ورکوي. او له اروپایي ټولنې د برسانیا وتلو یا بریگزټ په اړه د دې هیواد د وزیر اعظم تریزا مې طرحه د برتانیې پارلمان په غوڅ اکثریت رد کړه. د پارلمان 202 استازو د طرحې په حق او 2022 په مخالفت کې رای ورکړي. دا د برتانیا په پارلماني تاریخ کې ستره ماتې بلل کیږي. بیګا د رامنځته شوي بدلون وروسته د اپوزیشن مشر غوښتنه کړې ده چې تریزا مې دې له پارلمانه یو ځل بیا د باور رای ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې تریزا مې به نن له پارلمانه د باور رای وغواړي. د 2018 کال په جون کې په برتانیا کې له اروپایي ټولنې د دې هیواد د وتلو په اړه ټول پوښتنه شوې وه چې په کې له ټولنې د وتلو په حق کې ډېرې رای ورکړل شوې. او تر دې مهاله د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسۍ بایل رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپۍ او په 1.8 روپۍ یو یورو په 1.85 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو درهم په 1.83 روپۍ اخیستل کیږي او په 8.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 6.85 روپۍ او په 10 روپۍ یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ او په 1.36 پاکستانی روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.35 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان شته او بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 زیات نه زیات شل، بنو کې 2 شل او په کوټه کې -14 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د پالیسو پر ضد د مشترکه ستراتیژي جوړولو فیصله کړې ده. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي د پوځي عدالتونو د مودې غځولو ممکنه وړاندیز رد کړی دی. د ګوند یو مشر وایي
وایي چې د پاکستان سیول خلک په فوجي عدالتونو کې په هغوی مقدمه اچلی شي نو دا یو لابي جوړ او هغه لابي کوشش دا کوي چې دا د پرمننت دا هم یو وجه ده چې موږ نه غواړو.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو فعالان وایي باید په کم عمره کې د جینکو د ودولو مخنیوي په اړه قوانین عملي شي.
د 2000 پورې پاکستان دا وایي چې موږ به د ملک نه د کم عمره د واده خاتمه کړو. نو که دا د شمار دغه وي بیا 2000 هم دومره لرې نه دی او قانون سازي نه وي نو ماته نه ښکاري چې دا به وشي.
د خیبر ضلع باړی بازار سیکان دکانداران له حکومت نه د ړنګ کړل شو دکانونو د بیا بحالولو غوښتنه کوي.
ایجوکیشن سسٹم هم خراب دی، زمونږ مذهبي چې کوم رسومات هغه وغیرہ هغه سسٹم یې لنه دی ریډي شوی.
اته کار اوشي بڑا بندا وا اوس امید دی چې دا ډیره اوشي بڑا باد شي یا باد نه دا بڑا.
پروگرام ته مشال ترانا لاندې بحث په ژوندې بڼه د خبرونې په دویمه نیمای کې اوریدئ شئ. را سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونو پرون د یوې شریکې غونډې پر مهال ویلي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند د فعالیتونو خلاف په شریکه او لیو دریځ خپل غږ پورته کوي. د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف وویل حکومت په ټولو چارو کې له ماتې سره مخ دی او دوی باید د مخنیوي لپاره په شریکه کار کوي. خو بل پلو د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړلي چارواکي بیا وایي دوی په صحیح لوري روان دي او ملک به له بحران راوباسي. د مشال ریډیو همکار اسرار العالم مومن دې موضوع ته کتنه کړې ده.
پرون په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې د اپوزیشن مشر شبا شریف تور پورې کړ چې د تاریخي انصاف او د موجوده حکومت د نااهلۍ لوجې ملک دا وخت له یو شمېر ستونزو سره مخ دی، نو ځکه ټول اپوزیشن ګوندونه راوځي شوي چې د ستونزو مخه ونیول شي.
په تیرو پنځو میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین نااهلۍ، غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانۍ طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي، بیروزګاري مخ په زیاتېدو ده، برآمدات او سرمایه کاري په ختمېدو ده. د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 1.5% کم شوی دی.
بلخو د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر پرون له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د ملک اقتصاد یې خلور ته روان کړي. البته نو موړي پخوانی حکومتونه د معاشي بدحالۍ ذمہوار وګرځول. پرون د اپوزیشن د مشر شبا شریف په مشرۍ د سیاسي ګوندونو تر غونډې وروسته شبا شریف خبريالانو ته ویل چې ټولو ګوندونو په ګډه داسې کمیټې جوړه کړې چې له حکومت سره به د پوځي عدالتونو، رسنیو په ازادۍ، معاشي حکمت عملي او نورو مسلو خبرې کوي. د شبا شریف په مشرۍ غونډه کې د پیپلز پارټۍ د مشرانو آصف علي زرداري او بلاول بټو زرداري په ګډون د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو غړو برخه واخیسته. له غونډې لږ شېبه مخکې بلاول بټو خبريالانو ته وویل ګرانه ده چې ګوند یې د پوځي عدالتونو د مودي غزولو ملاتړ وکړي.
موږ پریکړه کړې چې د ولس په معاشي، جمهوري، بشري او نورو حقونو سمجوته ونه کړو. اپوزیشن د یوې کمیټې جوړولو پریکړه کړې چې د راتلونکي تګلاره بټاکي.
په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه پراسیاب خټک وایي د اپوزیشن دغه اتحاد ورته ریښتینی ښکاري. د ده په خبره ځکه چې د پوځي عدالتونو موده د جنوري په شپږمه پای ته رسیدلې او حکومت پلان لري چې د دې عدالتونو موده د راتلونکو دوو کلونو لپاره وغځوي. خو مخالف ګوندونه غواړي چې په 2014 کال کې د جوړ شوو پوځي عدالتونو درانۍ او نورو مسلو مخه ونیسي. خټک زیاتوي که اپوزیشن ګوندونه د دې مسلو د مخنیوي لپاره په ګډه نه راپورته کیږي، نو بیا به د ولس په سترګو کې د دې سیاسي ګوندونو ارزښت ختم شي.
دغه رنګه دا چې کوم فوجي رسمي دا هم د منلو وړ خبر ځکه نه ده چې دلته دې موجوده ده چې موجود دي، نو یې دا خو د سره دا چې راځي نو وڅړي بند شي، نو یعنې دا یې ځین جواز پیدا کیږي ځکه چې دا بیا شروع غوي ولې نه اوري. دغه سنوري مسلې دي کدا پارٹی را پانه کیږي، نو پارٹی او پځای به بل څوک را پاتې کی، پارٹی او خپل اهمیت لاس ورکړي.
بل خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 15 په خپل یو ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د ګل پورزه له کمی سملې د اپوزیشن ګوندونو واکاوټ یا وتلو هدف په حکومت فشار راوړل دي چې له دوی سره قامي جوړجاړې وکړي. دا پر اصل کې دا چې دا وخت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په یو شمېر مشرانو د درغلې او تورونه دي او د ځنو پر ضد مقدمه هم روانه دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وایي پوځي عدالتونه په استراري حالت کې جوړ شوی او د دې د مودې غزولو ته اړتیا نشته. بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون په دې اړه واضح دریځ نه دی غوره کړی. دا چې په پاکستان کې پوځي عدالتونو مودې د غزولو څومره امکانات دي، نور تفصیل ظفر خان وړاندې کوي.
پاکستانی رسنۍ وایي وزیر اعظم عمران خان پوځي عدالتونو د مودې غزولو په موضوع د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دفاع وزیر پرویز خټک ته دند سپارلې ده چې له اپوزیشن ګوندونو سره وګوري. اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون تر اوسه د پوځي عدالتونو د مودې غزولو او یا نه غزولو په اړه واضحه خبره نه ده کړې، خو د ګل پورز د ګوند مشر شهباز شریف په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو رول مهم یاد کړ. نوموړي خبريالانو ته وویل
د پوځي عملیاتو ضرب عذب او رد ساد لوجی پر ترهګرای قابو ومندل شو. د دې سره په څنګه کې په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو لوجی په ترهګرو کې ویره خوره شو او په ترهګرای کې کمی راغلو.
بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وای دوی د پوځي عدالتونو د مودي غزولو په حق کې ندي. د ګوند رهنما فرحت الله بابر پرون مشال رډیو ته ویل
خدا دا چې خپل حکومت داوا ده چې دهشتګردي ډېر هدف پوری کمش چې دا داوا ټیک نن دی غلطه دی کوم کار چې دوی په سلورو کالو کې ونه شي کړی هغه کار بیا په څلوېښتو کالو کې هم نشي کېدلی. دویم نقصان دا دی، خاص کر هغه خلک چې کوم دا غواړي چې د پاکستان سیول خلک په فوجي عدالتونو کې په هغوی مقدمه اچلی شي، نو دا یو لابي جوړ او هغه لابي کوشش به دا کوي چې دا د پرمننت
بابر زیاته کړه. پوځي عدالتونه د ورکو خلکو په ضد هم وکارول شو، نو ځکه یې ګوند پریکړه کړې چې که د عدالتونو د مودې غځولو ترمیم اسمبلی کې وړاندې شي نو د دوی د ګوند غړي به یې په مخالفت کې وټ ورکړي. واکمن تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې 1,650 څوکۍ لري. عیني ترمیم لپاره حکومت د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. کارپو مزر عباس وای که څه هم په اوس وخت کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سخت اختلافات دي، خو د پوځي عدالتونو په موضوع دواړه خواوې جوړجاړي ته رسیدلی شي.
کله چې پوځي عدالتونه جوړېدل نو ورسره دا پریکړه هم شوې وه چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې به د عادي عدالتونو نظام ښه کولو او ګواهانو خوندیتوب لپاره کار کېږي، خو په دې لړ کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو.
مزر عباس زیاته کړه د پوځي عدالتونو په اړه دوه نظر دي. یو دا چې عدالتونه ضروري دي ځکه چې دې د امن پر راوستو کې مهم رول لرلی دی، او مخالف نظر دا دی چې که څه هم اوس بدامنی د پخوا په څیر نه ده نو ځکه نور پوځي عدالتونو ته ضرورت نشته. په پاکستان کې پوځي عدالتونه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروستو په 2015 کال کې د دوو کالو لپاره جوړ شوی وو. په 2018 میلادي کال کې د عدالتونو موده دوه نور کاله یعنی د روان کال د مارچ تر 1 وغځول شوه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي حکومت مطبوعاتي ادارو ته د اشتهاراتو ورکولو لپاره یو نوې پالیسي جوړوي چې تر مخه به هغو ادارو ته اشتهارات ورکول کیږي چې په وخت خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې ورکوي. د 1300 میاشتې راهیسې د اسلام آباد په ګډون د ملک په بیلابیلو ښارونو کې خبریالان وخت په وخت احتجاجي مظاهرو په وخت له حکومت غوښتنه کوي چې د مطبوعات تی ادارو مالکان د پابند کړي چې نه صرف خپلو کارکوونکو ته په وخت تنخواګانې ورکوي بلکې په غیر قانوني توګه د نوکرانو د دوی د لرې کولو مخنیوی دې هم وکړي. بلخوا د شخصي ټي وي چینلونو او اخبارونو مالکان وایي موجوده حکومت لخوا ورته ډېر کم اشتهارات ملاویږي نو په خساره کې روان دي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د نهې په ورځ په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې د اطلاعاتو افاقي وزیر فواد چودري وویل د اشتهاراتو په مد کې د حکومت په ذمه پاتې بقایاجاتو کې 50 کروڑ روپۍ د مطبوعاتو ادارو مالکانو ته ورکړي، خو دې باوجود دا ادارې خپلو کارکوونکو ته پر وخت تنخواګانې نه ورکوي. د نوموړي وینا وه دا وایي دا ویل کېدل چې د اشتهاراتو په مد کې د حکومت په ذمه چې کمی پیسې پاتې دي هغه ورته نه ورکړې کېږي، نو ځکه کارکوونکي له نوکرو څخه لری کوي. حکومت په فوري توګه 50 کروڑ روپۍ د مطبوعاتو مالکانو ته ورکړي چې نه صرف خپلو خبریالانو او نورو کارکوونکو ته دې پر وخت تنخواګانې ورکړي بلکې د نوکرو دې هم نه اوباسي، خو دې باوجود د مالکانو په پالیسو کې څه بدلون را نغلي او کارکوونکي د نوکرو څخه لری کوي. موږ د اشتهاراتو لپاره یو نوې پالیسي مخې ته راوړو چې پکې به زموږ کوشش وي چې هغه مطبوعاتو ادارو ته اشتهارات ورکړو چې نه صرف پر وخت خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې ورکوي بلکې د مزدورانو د قوانینو هم خیال ساتي. د ذکر دا چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو د خبریالانو په شمول په سونو ملازمین د نوکرو څخه لری کړل او وینا یې وه چې موجوده حکومت لخوا ورته ډېر کم اشتهارات ملاویږي، نو په خساره کې روان دي او نشي کولی چې په زیات شمېر کې کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي، نو ځکه ملازمین د نوکرو څخه لری کوي. خو د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی صدر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل که حکومت د دې بحران ذمه‌واره نه دی نو بیا دې د مطبوعاتو د مالکانو اساسي وګوري. که پیسې ورسره وي او د دې باوجود خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې نه ورکوي نو پر ضد دې ګامونه پورته کړي. دا وایي ټولې مطبوعاتي ادارې نورې خپلې ټولې خرچې پوره کوي، یعنی د بجلی او ګیس بلونو لپاره ورسره پیسې شته، د بلډینګ او سیټلایټ کرایانې پر وخت ورکوي، صرف خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې ورکولو لپاره ورسره پیسې نشته، او که کوم خبریال ترې تنخوا وغواړي نو د نوکرۍ نه یې لرې کوي. حکومت وای چې اشتهارات به د تنخواګانې ورکولو سره تړي، نو دا یې ډېره ښه فیصله ده. په کار ده چې زر تر زره پرې عمل وکړي. د ذکر ده چې د تیرو څو میاشتو راهسې د اسلام آباد په شمول د ملک په بیلابیلو ښارونو کې خبریالان وخت پر وخت د احتجاجي مظاهرو دوران له حکومت غوښتنه کوي چې د مطبوعاتي ادارو مالکان دې پابند کړي چې نه صرف خپلو کارکوونکو ته پر وخت تنخواګانې ورکړي، بلکې په غیر قانوني توګه د نوکرو څخه لرې کولو مخنیوی دې هم وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان ډان رسپانوای د مرکزی او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا ملي سلامتی شورا مشره لیزا کرټس د اسلام آباد په سفر دا هڅه کوي چې پر ځای ودرېدلې د افغان سولې عمل په بیا پیلولو کې د پاکستان مرسته وغواړي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا بارنو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم خپل سفري مهالویش بدل کړی او د کابل سفر ته دوام ورکړي. د ډان رسپانې د رپورټ لنډیز له عبدالحی کاکړ نورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې لیزا کرټس پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره ولیدل، خو د ورځپاڼې په خبره په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د ډان په باور شایي لیزا کرټس له پاکستاني چارواکو سره له افغان طالبان سره د درېدلو خبرو د بیا شروع کولو په اړه شغېدلې وي، او د دې تر څنګ شایي د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو هم خبرې کړې وي. ورځپاڼه وایي چې ټاکل شوی وه د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به اسلام آباد ته ورځي، خو وروسته هغه خپل سفري مهالویش بدل کړ او د افغانستان سفر یې اوږد کړ. ورځپاڼه وایي چې پاکستان تېره میاشت د امریکایي استازی او طالب مرکچیانو ترمنځ په ابودوبۍ، عرب اماراتو او سعودي عرب کې په لیدو کې مرسته کړې وه. یوې سفارتي سرچینې ډان ته ویلي طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی، خو امریکا غواړي پاکستان پر طالبانو فشار واچوي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، خو هغه ویلي چې اسلام آباد پر طالبانو زیات اثر او نفوذ نه لري. په عین حال کې د اسلام آباد لپاره د واشنگټن پخوانی سفیر کیمرون مونټر چې دا وخت د ایست ویست په نوم د امریکایي تینګ ټینګ مشر دی د پاکستان په سفر دی، او د ډان په وینا هغه له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی. ډان وایي عمران خان ویلي هیواد یې د افغان سولې پروسې ملاتړ کوي، او پر دې خبره ټینګار کړی چې باید دا خبره یقیني کړل شي چې سیمه ییز امنیت ښه شي، چې دارنګه د منطقي اقتصاد ورسره وده وکړي. ورځپاڼه زیاتوي کیمرون مونټر پر دې موقعه وویل چې هغه به د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو هڅو ته دوام ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پانګو کې د امنیتي سرتیرو په یو کاروای کې د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډان له خپلو دریو مرګرو سره وژل شوی دی. دغه کاروای امنیتي سرتیرو تیره شپه کړې ده. کمانډر اسلام د کلای په وسلواله پیخه کې پوسټ مطلوب وو. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی راکوي.
د هنګو پولیسو مشر پیر شابلی شاه وایي چې په سیمه کې امنیتي سرتیرو څلور وسلوال تر نخت وروسته مړه کړي دي. معلوماتو تر مخه د چهارشنبې په شپه ناوخته د امنیتي ځواکونو پر دغه کاروایي کې د طالبانو یو مقامی مشر اسلام له خپلو دریو مرګرو سره مړ شوی دی. د پولیسو مشر زیاتوي بیګا شپه دا وسلوال له قاضي پم سره نږدې په کور کې دیره وو، او استخباراتي ادارو ته د دوی د موجودیت معلومات ترلاسه شول چې ولای هم هغه وخت مشترک عملیات وکړل. دا معلومات تر ورکول وروسته د پولیسو مشر پیر شهاب علی شاه خپل ټلیفون بند کړو، او په دې اړه نور تفصیل لا ورکولو ډډه وکړه. وسلوال طالبانو د پیښې په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلې. دا ورغزو کمانډر اسلام له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره تعلق لري، او هغه امنیتي ادارو ته د کلایي ځانمرګ برید نه علاوه په یو شمېر ترهګریزو پیښو کې مطلوب وو. بلخوا ځایي خبریال فضل کریم وایي مقامي کمانډر اسلام وژل کېدنه هلته د طالبانو لپاره لویه ضربه ده.
کمانډر اسلام په حوالې سره دا ویلی شي چې په اورګزی کې سره هم غټې پیښې شوې دي، په هغوی کې دا ککړ وو. دغه شان که تاسو یادوي کلایي چې کومه بمبي چودنه شوې وه، په هغې کې هم ډېر مرګ او ژوبله شوې وه. په هغې کې هم د سیکورټي ذرایع دغه وینا ده چې دغه ماستر مایند هم وو، او په دغه کې ملوث هم وو.
د اورګزو په کلایا کې د 2013 کال د نومبر پر 23 نېټه له مدرسې سره نږدې یو ځانمرګ برید شوی وو چې پکې تر سلو پورې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د هغې ځانمرګ برید ذمواري چا نه وه منلې. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پا
په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو فعالین وای دغلته په کومره کې د جینکو د ودولو لوجې مشکلات مخې ته راځي. دوی وای په قبالي سیمو کې نه نوي پسلو کې ودونه په کومره کې کیږي چې د مور او راتلونکو ماشوم په صحت یې بد اثر پریوزي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې یونیسف هم ویلي چې په پاکستان کې په کومره کې د جینکو د ودولو دود موجود دی. د مشال ریډیو خبريال شبیر جان اورو.
دا نه پاورز پیښور کې هم په دې حق لا د یو غونډه پر مهال د بلو وینز په نوم یو غیر سرکاري تنظیم مشر قبر نسیم مشال ریډو ته ویل
یونیسف دا غي چې کما 2017 رپورت دغه مطابق په پاکستان کې 24% ودونه چې کم دی هغه د 30 کالونه په کم عمر کې کیږي او هیلث اینڈ ډیموګرافیک سروي اف پاکستان د 2017 او 2018 چې کما ډیټا دا غي مطابق په خیبر پختونخوا کې 15% جنکې داسې دي چې 30 کالون کې ترسیږي نو خپل پیل بچیلا جنم ورکړي. د ډبلیو ایچ او یو ریسنت رپورت مطابق په فاټا کې چې کما سیمه ده په دې کې تقریبا 99% ودونه چې کم دي نو دا د کم عمرې ودونه چې کم دي کیږي.
بل خو په پاکستان کې د ماشومانو د خېګړې او تحفظ لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم مشره ویلری خان یوسف سے مشال ریډو ته په دې مقول چې کم عمرې ودونه د ودیدونکو جنې او بیا د پیدا کیدونکو ماشوم د صحت او تربیت دواړو لپاره ګټور نه وي.
د کم عمر نه واده طبیعت د پاره سورا نقصان دی. 50% مور چانسز شته د ستیل بون بچی او دویمه خبره ده ما د پاره هم ډیر خطرناک دی. ما په خپل بچی دا هغه د پخ په طبیعت میتابولیزم ختم شوی نه دی او مطلب ده دی چې یو بچی یو بل بچی پیدا کیږي.
ولې د تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر عمران ټکر وای چې پاکستان نړیوالو ادارو سره هم په دیړه لوزنامې کړې دي چې د کم عمره ودونه به ختموي. ولې تر دې دمه په هغه عمل درآمد هم نه دی کړی او نه ورله قانون سازي شوی ده.
پاکستان په اسلامي نړۍ کې په پهلا نمبر باندې وو چې هغه د ماشومان د حقوقو بین الاقوامي معاهده چې دا کمرا په هغه باندې په 1990 کې صرف دستخط نه کړی بلکې توثیق هم کړو او بیا پاکستان دا کمیټمنټ هم کړی کم چې سسټینبل ډیولپمنټ ګول پاکستاني سره د 2013 پورې پاکستان دا وایي چې موږ به د ملک نه د کمرې د واده خاتمه کوو. نو کاده د شمار
دا خیبر پختونخوا د صوبای حکومت د قانون صوبای وزیر سلطان خان او بیا د زنانو د خیر خیګړې د صوبای کمیټې او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبای سمنې غړې عائشہ نعیم سره بیا تماس نیول هڅه وکړي نو د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبرې اترې ونه شوې. بلخوا د واده لپاره د جنۍ او د هلک د عمر حد د 14-18 کالو کول لپاره بل د 13 خوشه لسو کالونه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پروت دی خو لا تر دې دمه پاس شوی نه دی او قانون نه دی جوړ. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ. د باړې سیکان چې جنگونو نو روسي متفق کړه کولو اړکړیو واپس یادې سیمه تستانه شوی. د یو واری بیا خپل کار روزګار شروع کړی دی او وايي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی خپل کورنۍ هم باړې ته له پیښوره به تور رسوي. دوی وايي باړه کې د دوی د ماشومانو لپاره تعلیمي ادارې نشته او د دوی مذهبي ځایونه هم خراب شوي دي. فرهاد چینواری د دوی حال اخستې دي.
نینان سنگھ چې د پخوا رئیس په باړه او تیرا کې حکیمی د بیان خرڅوي د خپل ژوند په حق لا مشال ریډیو توای
کډم په پیښور کې دی. اوس موږ دغه لوکل پورا کړی نه لرو ځکه چې ماشومان مل ته په تعلیمونو دي. د دیو جنې تر یو چې الله ټیک نو متاثر شول ځکه چې په علاقې کې څوک پاتې کې دي نو هغه کوم کلی وران شوی دي، دکانونه وران شوی دي، کاروبارونه ختم شوی دي، هر څه او دوباره په نوي انداز باندې به کلی بم جوړو، کاروبارونه بم ځان له لګ لګ سیټ کوو او بس په مزه مزه لګیوی نو.
د باډی کیم سنگ وای چې کلا تعلیمی ادارې بحال شي او ویجاړ شوی کورونه ورغوي نو بیا به د استوګن لپاره بیرته باډی ته راشي.
اوس هم مندل ته خواهش ته چې راشو خو ماشومانو یا سعودیات واجه نه سعودیات زموږ څه کم دی، ایجوکیشن سیستم هم خراب دی، زموږ مذهبي چې کم رسومات هغه وغیره هغه سیستم یې نه دی ریډي شوی چې دا ریډي شي نو موږ ان سره مستقل هم دیرته.
د باډی امیر سنگ هم د خپل اوسنی حالت په اړه وویل
دکان وران شوی وو، خراب ګودامون ډېر خراب شو، دکان ټول به خراب شو، ورس باړې بند کړ، کرپی لګولې وو، اته کار ورشي باړه بند وو. اوس امید دی چې دا ډېر وږي باړه باد شي، یا باد نه دا باړه
خیبر انتظامی چارواکی وای امنیتی ځواکونو یوې اوږدې مودې پورې په باډه او تیرا کې د وسلوالو پر ضد فوځي عملیات کړي او دغه سیمې اوس پاکې کړي او امن پکې بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو دا مشال ترانه نند بحث په تاسو په ژوندې بڼه د خبرونه په نیمایي برخه کې واوري چې کوربه عبدالحی کاکړ دی. هوست ماسپخین او بخې د مازیګر سلور نیمه بجې او شوې لن خبرونه ل اسرار ال مومن نور.
د پاکستان ټول اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د غړي حکمت حملې خپل اولول حکومت سره د خبرو لپاره د یو غړي کمیټې جوړولو پریکړه کړې. پرون په کمی حملې کې د اپوزیشن د مشر شهباز شریف او مشر د پیپلز پارټي جماعت الاسلام مفتی او نورو ګوندونو د غړو ترغونډې وروسته شهباز شریف خبريالانو ته ویل چې د کمیټې بل حکومت سره په فوجي عدالتونو، رسنیو ازادي، اقتصادي تګلارې او نورو موضوعاتو خبرې کوي. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور مشکوکه وسلوال وژلي. د هنګو پولیسو مشر پیر شابلی شانن مشال ډوته ویل دا وسلوال قاضي پم سره نږدې په ځنګلو سیمه کې د شهید په نوم د یو وسلوال په کور کې و چې دوی پر ضد عملیات وکړل. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د ووټونو رجسټر کولو لپاره 309 مرکزونه جوړ کړي. د ټاکنو د کمیشن ویان پرون د پاکستان سرکار ریډیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې تر 9 نیټې پورې خلک کولی شي دغه مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپل ووټونه رجسټر کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼ نورو مشرانو سره یې د سولې پر هڅو خبرې کړي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه نن سهار لیکلي چې د سولې په پروسې غږېدلې او ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلې دي. او د برتانیا وزیر اعظم تریزا می نن د پارلمان د بې باورۍ له رای سره مخ ده. دا یو ورځ وروسته له هغو ده چې پرون د دې هیواد پارلمان له اروپایي ټولنې د برتانیا وتلو په اړه د تریزا می وړاندیز شوی پلان بشپړ رد کړ.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د افغان سولې پروسې په لړ کې د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې اترې ټکنې شوي دي. د امریکا لوړ پوړي چارواکي دا وخت افغانستان او پاکستان په سفر دی او هڅه کوي چې مذاکرات ګړندي کړي. تر دې وړاندې 13 میاشتې طالب استازو او د افغان سولې په چارو کې د امریکا بهرنی چار وزارت ځانګړي نماینده زلمی خلیلزاد په ابو دبي، عرب امارات او سعودي عرب کې خبرې اترې کړې وي. خو د سې چې پروسه طالبانو د ډکه ورکړې چې واشنگټن کې رښتونی ګامونه وانختي نو دوی به خبرې اترې وځندوي. د مشال تران لاندې بحث کې د خبرو په خبرو اترو کې د شته ممکنه خندونو او تړلو نورو پښتنو باندې بحث کوو. میلمانو مو په کابل کې د سیاسي چارو په مشتاق رحیم او په پېښور کې د پاکستان د پوج په خونه افسر بریګیډیر صاد احمد خان او په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان دي. په سر کې دا وخت را سره میلمانه دي مشتاق رحیم صاحب او نور ملمانه را سره دي. تاسو ته هر کله وایم. هلو اسما
مملا
ما خاص مساله ده په ټلیفون په هلو ما خپل ټلیفون څنګه هاوس اوس راغ راځي و بخشي منس کې څه مسله ستونزه ها.
بالکل مهرباني
طاهر خان صاحب ډیر مننه او مشتاق رحیم صاحب به ورس راځي او بریګیډیر صاد احمد خان صاحب هم را سره دي. بریګیډیر صاحب تاسو ته مرکله وایم.
مننه
خوشحال اوس
ډیر مننه تر خان سیب زبا اول به بریګیډیر سیب لورسم بیا به تاسو ته راسم کی اجازه
مهرباني ضرور بالکل
بریګیډیر سیب تاسو په دې مذاکرات باندې نظر ساتي بهرال د افغانستان په چارو تاسو ډیر وخت ځخه نظر ساتي تاسو ته اوس کوم پرمختګونه پکې راغلي دي په هغه پرمختګونو کې تاسو ته څنګه ښکاری چې دا خبرې اترې ځکه چې طالبان له خوا زم دړه راغلي ده چې که امریکا رښتونه اقدامات وانه کی یعنی حقیقي اقدامات ونه کړي نو دوی به خبرې اترې وځنډوي تاسو په خیال باندې بنیادی خندونه یا خندونه تاسو ته ښکاری
ګوره دا خو ډېر یو اهم پیشرفت دی چې امریکای مخکې چې یو پوزیشن اخیستی وغه دا چې هغه طالبان سره خبرې نه کوي بلکې افغان دولت په چې کوم بیا خبرې کوي او د امریکای د کار نشته اوس امریکا هغې سره براه راست په خبرو اترو کې ده نو دا زما په خیال باندې ښه پیشرفت دی او مسایل راځي داسې دغه چې وي خبرې اترې شروع کېږي هغه کې مسایل راځي او دیکھو زما په معلومات باندې دوه بنیادی مسلې چې کوم دین هغه رامخکې شوی دی او دغه په وجه باندې تعطل راغلی دی زانه ګورم چې دا بالکل منسوخ شوی مستقل تور باندې یو تعطل پکې راغلی دی هغه تعطل دی خدای چې امریکا بشمول د پاکستان سعودي عرب امارات قطر هغه دا غوښتنه کوي چې طالبان چې کوم دی دا چې کوم مذاکرات اوس مخکې زیر دی کې د افغان چې کوم موجوده انتظامیه د کابل کې هغه دې پکې شریک وي دغه ته طالبان غاړه نه کوي فلحال او بل دغه چې کوم دی هغه امریکا یو دایمي دغه چې کوم دی موجودګي افغانستان کې د بیسونو په شکل کې غوښتنه کوي هغې دا نه غواړي چې هغې د افغانستان دننه دغه کې امن امان په صورت حال کې یا نور چې کوم مسالې دي هغه کې مداخلت وکړي او یو دغه موجودګي چې کوم دی نه په افغانستان کې ساتل غواړي دغه باندې هم د طالبانو ډېر لوی مسله ده او دا خو دغه خبره منل چې کوم دی نو هغه د هغې چې کوم بنیادي دغه د بیانیه ده د طالبانو چې خارجي قوت دی افغانستان نه بار ته وځي نو هله به مونږ افغانستان کې امن راځي او جګړه به ختمي نو دا دوه مسایل رامخته شوي دي زما په خیال باندې دی کې بس سنا سوس چې زلمې خلیزاد په دغه تراشي پاکستان ته راشي دلته څه خبره تیر شي کېدی شي دا سلسله دوباره شروع شي
بریډر صاحب ډېره مننه طاهر خان صاحب هم ډېر وخت د طالبانو په چارو باندې نظر ساتي طاهر خان صاحب تاسو چې کم ګوري یا د طالبانو چې څومره اوږد بیان راغلی دی او ډېره اعلامیه راغلی ده بریګیډیر صاحب خو بهرال تشریح ستاسو په خیال باندې دا څومره جدي بیان دی طالبان یې ورکوي
ډیر مهرباني ستاسو کاکر صاحب تاسو سلام او بریګیډیر صاحب سلام دا نظر دا چې یو کشیدګي یو تشنج یو الګ پیدا شوی دی د متحده عرب اماراتو د غونډې په بنیاد باندې ځکه چې الټراول د سي افغان حکومت ته یو ډاډ ورکړی شو چې کېدی شي طالبان د افغان حکومت وسره پلاوی سره یا چلته کوم چارواکي موجود اغي سره اووی نه لیکن هغه کار اون شو او دلته چې کله د افغانستان ځنګړې ستاد راغلی او د روغ جوړې د پاره عمر داوزین ما خبره تاسو کړو چې دا سوچ ولرته ځکه چې د دغه غونډې چې په 10 او 13 دسمبر باندې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ وشوه نو دغه نوډان دی ورځ بیا د ملي امنیت کوم سلاکاران دی د افغانستان د امریکا هم پکې فوجي چارواکي د پاکستان هم پکې او د سعودي عرب او د متحده عرب امارات هغه کوم دا خبره شوی و نو بیا نیم افغان د چارواکي التپاتې شول او په خپل باندې د افغانستان د ملي سلامتي اجازه کوم سلاکار دا په خپل باندې روسو د اعلان وکړي نور کسان هم بیا نور لامل چې کوم نه بور جوړ شي لیکن هغه کارونه شو ته شنو جوړ شو زما خیال دی روسو بیا زلمی خلیزاد د پاره یو مشکل پیدا شو چې کوم دا ډاډی تور کې شو او افغان حکومت دا مني چې امریکا ورته لکه دغه رنګ ویلو دا امکان شته چې پاکستان امریکا ته ویلو چې دا کار به وشي نو بیا په زمونږه معلومات دي او مونږ ته طالبانو سیاسي سرچینو دا خبر تایید کړی دا چې دوی ته ویل شي وو په 8 د جنوري چې په نهم او په 10 چې کوم غونډه کېدا هغه اوس نکیږي ځکه زلمی خلیجزاد ناراضي نو زما دا خیال دی چې دې شي یو جواب طالبانو خبر اوس پکې لګ یو مشکل پیدا شوی دی چې په قطر کې غونډه ونه شو. طالبانو بیان چې تاسو ذکر وکړو دا هم په هغه تناظر کې طالبانو خبر کړی دی، او طالبان دا دعوه کوي چې دوی سره کوم په اجنډا باندې خبرې شوې وي. او دا خبره درسته چې دوه مهم ټکو باندې اوس خبرې روانې دي، او په هغه کې یو د خارجي فوجیانو د شتون مسله ده، دویم امریکا د طالبانو نه دا ډاډ اخیستل غواړي، دا اطمینان ته اخیستل غواړي چې د افغانستان خاوره په راتلونکي کې د نورو هیوادونو خلاف استعمال نشي. او طالبانو دا دواړه موضوعات په خپله هغه بیانیه کې په تېر ورځ کې کومه جاري شوه چې دا یې هغه راهم کړی دی چې کومه اونه شو دی خبره هغه اجنډا باندې خبرونه شو کېدی چې خبره امریکا سره وځري.
ترخان صاحب ډیره مننه تاسو د ټول بیک گراوند هم راکې او ځینې نوي معلومات هم پکې راکو. زه به هم تاسو ته راځم. مشتاق رحیم صاحب را سره دی په کابل کې دی، د سیاسي چارو پوه دی. مشتاق رحیم صاحب تاسو تر کړی وایم.
سلامونه علیکم. هیله تاسو ته کاکر صاحب قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ټکنیکی کارکونکو ته
وړاندې کوم مننه. ډیر مشتاق رحیم صاحب. بریګیډیر سعد احمد خان صاحب را سره دی، او زمو خبريال طاهر خان صاحب را سره دی دواړه. بریګیډیر سعد صاحب خو وی چې مشکل په خبرو اترو کې دا وخت دا شکاري چې د خارجي کوالت شتون په افغانستان کې خو بیا هم د خوشبینه دی چې کدای سي خبرو اترو کې دا یو موقتی دغه وی خو لار کدای سي راوځي. طاهر خان صاحب تاسو خپل واوریدي ستاسو په خیال باندې آیا عمده نقطه دا وخت دی خبرو اترو کې بهرحال ځنډیدلې خونه دي، خو طالبانو کوم بیانیا راغلی دغه ډیره دغه د غواښون کې د چمو بل دي خبرو اترو وزو اصلا مهم د منځ ټکی څه دی چې چرته خبره پر ځای ولاړه ده؟
ګوري کاکر صاحب، دلته دوه خبرې دي. یو هغه بیانیا یا نریټیو چې مدواتو ترازی، یو هغه بحثونه دي چې د پردې شا کېږي او موږ تاسو ته تحلیل کول. دوه خبرې دي. یو خو د پردې د مخې خبره ایجنډا باندې ده. زه په ایجنډا باندې ډېر تشویش په دې نه لرم، ولې چې دا ایجنډا خو مخکې افغانستان حکومت هم منلې وه. که زه تاسو ته په یاد درولم، 28 د فبروري تېر کال ولسمشر ویلې چې د باندنیو د وتلو ایجنډا دغه درول البته تللي سلاکارانو په خپلو مدواتي مرکو کې چې د باندنیانو د وتلو بحث موږ د ایجنډا په سر کې درلودې شو. همداسې امریکایان هم کتا چې وګوري نو د افغانستان څخه د وتلو بحثونه کوي. ټرمپ ابل ورځنی بیانیا کتا چې وګوري نو هغه وایي چې موږ باید د افغانستان څخه ووځو، بلکې امریکایان حتی کوي چې په ډېرو نورو ځایونو څخه هم د جګړې د میدان څخه ووځي. نو دا به دومره ډېر ژور بحث نه کېدای شي. بحث په دې باندې وي چې ژر وتلي او یا هم په سکیجول باندې بحث کول. د پردې تر شا بیا منګو تاسو وګورئ یو کشمکش روان دی د سیمه د دونو امریکا او د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ. ان څلور اړخونه په ډېرو بیلابیل اړخونو باندې یو کشمکش کې گرفتار دي. منګو تاسو وګورئ پرون بل پرون د طالبانو یو مشر چې د سولې د بهیر برخه ده په پیښور کې پاکستان جنې ولکېږي او بیا د پاست سر ساعتونو هغه خوشکی کیږي. کومه او تاسو وګورو بیا تاسو نه غواړي چې جدا یا په ابو ظبي کې اماراتو کې په مجموع کې بحث وکړي. دا موږ یو څه وینو چې هغه دای شي دلته د هیوادونو ترمنځ د شخصي ګټو تمایلات پرانا کې د افغان سولې تلاره هوارول هغه څه دي چې فکر کوم دلته یو هاند واقعي کوي. بل خوا ته تاسو وګورئ د ایرانی حکومت سره د افغانستان د حکومت ویاندانو په ټویټر او په نورو میډیا باندې یو تبادل د افکارو منفی البته روان پاتې شوی چې ایران وی یو نظر ورکړل درته دغه جواب ورکول شوی. نو اوس دا مسله دغه پیچلتیا دا دغه غوټه خلاصول غواړي چې د هیوادونو شخصي ګټې چې د افغانستان
دا ډیره مهمه
د دې څخه اخواته
دا ډیره مهمه خبره تاسو کوم مشتاق رحیم صاحب هم دغه خبره ما پر مخ وړله، بلکې زما پښتنم والله بریګیډیر صاحب. بریګیډیر صاحب، مشتاق رحیم ډیره مهمه نقطې ته اشاره وکړه. اصلا په ایجنډا کې یا د پردې مخ ته چې کومه کیسه ده، هغه ایجنډا خو ډیره واضحه ده او له وخت زو واضحه ده. دوه درې نقطې دي چې هغه خبرې کېدای شي یا خبرې شوي، خو د پردې شاته په دې کې اوس ډیر لوبغاړي راغلي دي. یعنی په دې کې چاینا ده، په دې کې به هند وي، په دې کې ایران دی، په دې کې پاکستان دی، په دې کې د بیا د سعودي عرب او د قطر ترمنځ تعلقات خراب دي. قطر د سعودي د بیا امارات دي. دا خبره د پردې شاته چې کوم ملکونه دي دا غول لاسه ځا پیچلې سوی ده. کېدای شي کدا د طالبانو او داغو ترمنځ وي، ممکنه ده په آسانه باندې خبره لاړ شي. ستاسو څه خیال دی؟
مزه ما په خیال باندې ګوره افغانستان کې اما قبل د اسمو بالکل تاسو نمونه واغشتل د دې ټول په دغه کې دي په مفادو کې دي. نو دی بوله داسې مسایل جو چې
افغانستان کی امن رانی شی او دی خو براہ راست افغانستان کے صدا سے رول ام چے او یارا سے مفادات خاص کر عربستان ملکوں نے چکم دی دا یا دا خلیج ملکوں نے دی یا دا چین دے بلکہ چین خو بدا ہم نہ غوری چ امریکہ یو فوری انحلاو کی غبا گوری چے یعنی دلتا عرب دا موجود کی وی چے غتا چین تا خطرہ نہ وی خو مطلب دار چے دا ہم وی چې دوباره ترخه ګروپونه چې کوم دی هغه خپل جوړې ښخې نه کړي او د چین چې کوم مغربي صوبه ده سینجیان هغه کې دا مسایل جوړېږي. داسې روس هم زما په خیال باندې دا غواړي چې افغانستان کې امن راشي ځکه چې سینټرل ایشیا ملکونه چې کوم دی هغه هغې ته خطره پېښېږي. او که تاسو زلمی خلیلزاد وګورئ یا د پاکستان د وزیر خارجه دورې وګورئ نو هغه هم دغې ملکونه ته دي او پاکستان دام ویلی ہے ہند ہم افغانستان کے مفاد دی اور تاکہ مطلب چاہے خیال ساتل پکار دی نو زدن گو رمچ دے کے دغ مسائل دی طالبانوں کے دنن ہم زما پر خیال باندھے یو دا سے آواز تا دے اور مضبوط آواز دے اگر اس حاوی کی گی انا حاوی کی گی اور غدا دے چکم دغ ملکونو لک قطر شو یا دغ شو پاکستان شو خلیج دغ امارات تی یا سعودی عرب دے دی غختنے چکم دی یا دی دغ چکم دے تجویز چکم طالبان ترے چتا سو افغان حکومت سر خبر لازم دی اگر سٹیک ہولڈر دے افغان حکومت پدے پورا مذاکراتوں کے نو دا د طالبانو د چکم داغي دغه د مستقبل کې دا وقید پر مسائل جوړی کړه دا سیدا سے زدی غونډه کې یو پالیسی جوړه شي یا پرزنت باندې مبنی باندې یو پالیسی جوړه شي او هغه باندې بالکل بیا یعنی سره چک پکې نشته د سټیبلټی پکې نشته دی نو زما په خیال باندې دا وختونه چې کومه ده کدا د پاکستان دا او کدا د نورو ملکونو دا چې افغان حکومت سره چې کابل کې کوم دغه دی برسر اقتدار دی هغه سره خبرې لازم دي او دا طالبان له پکار چې په دې باندې غور وکړي وکړي ځکه چې اخر کې خو هغه سره خبره کوي امریکا د افغانستان نه ووته نو بیا به هغه سره خبره کوي او سره چې مونږ واپس هغه دغه ته لاړ شو لکه چې کومه لکه شورویان د افغانستان نه ووتل او یو داسې حکومت منځته رانغې چې هغه ټول ته قابل قبول وو او هلته یو خانجنګي شروع شو ټول ملکونه چې کوم دی هغه تضاد لاندې راغلل. دا ځله هم د ټول ملکونو له پکار دي چې دغه دوباره دغه کار ونه شي او امریکا داسې نه چې امریکا انخلاو کی او دلته بیا چې کوم دی او خلا پاتې شي او جنګونه شروع
شي. مننه برګیډیر صاحب تاسو ته به هم راځم. تار خان صاحب تاسو یو بل نقطه چې یعنی طالبان اخر تاسو څخه معلومات کېدای شي هغه سره یا د غول لارې یا د سرچینو لارې تاسو سره وي اصلا د طالبانو مسله څه ده چې دوی هیڅ کوم خبره کوي چې دوی په عرب اماراتو یا په سعودي عرب کې یا په دې کې خبرو اترو ته ډیر زړه نه کوي یا نه غواړي چلته خبرې اترې وسی.
اولنۍ خبره خدای ده چې د بغیر څه ترسه هدا اشاره هم وکړه دا افغانستان اوس بد قسمتي ده چې د لوبي د لاسټ اکثر استعماليږي چې د خلک په لوبي کې دا نور هوادونه هغه تاثیر غلط نه دی چې په قطر کې او پروسه شروع شو د جولای نه او په اکتوبر او په نومبر کې هم غونډې وشوې نو زما نظر ته چې ضرورت نه و چې د قطر نه د پروسه متحده عرب اماراتو ته وړل شي لیکن پاکستان د پاکستان وزیر اعظم صاحب په پیښور کې اعلان وکړ هغه نسور ورځې وړاندې چې پاکستان په دغه خبرو کې د سهولتکار رول بلکې دی خو چې قربتوب لکه هغه رنګ لکه پاکستان دا کار کړی دی معنی دا وا نو دلته اوس د سعودي عرب او بیا د متحده عرب امارات قطر سره او قطر په دې باندې خوشاله نه او دا شاه محمود قریشی چې د سلورو هیوادونو روستو قطر ته لاړ نو دا غي مطلب هم دا و چې هغه په اطمینان او ډاډ ورکی ځکه خفګان وو دا موږ اورېدلې دي هم د پاکستانی چارواکو نوم دا اورېدلې دي خارجه وزارت چې کالته خفګان خو لیکن بیا او بل دا چې کله ایران ته دی تر قریشی نو دا هم موږ دلته اورېدل د چارواکو نو د خارجه وزارت چې هغوی پاکستان ته وی قریشی ته چې ایران قطر په دې خپه شوی دی روسانو قریشی ته دا ویلی دا مونږ ته ویل شو چې هغه وی چې مونږ په متحده عرب امارات نیو خبر کړی چې دا راک سو شو هغه کې مثلا دغه پیدا شو او دا د خلیل زاد چې بیا غونډه ونکړه دا د سیو تاسو به کې دي شي هغه طالبانو ته یو زور ورکول غواړي په طالبانو معرفي او طالبان ته مجبور شو طالبانو چې کوم خبره وکړه پرون په بیانیه کې نو کې دي شي هغه خپل خفګان سره زما خیال خلیل زاد اوس دا غواړي چې دغه په نظر باندې د قطر دفتر د سیاسي خلکو کې دي چې هغه عمر اختیار نه وي چې څومره اختیار نورو خلکو سره دی نو لکه هغه دا کړي په ذهن کې وي او د پاکستان په جګړه کې دي چې سبا راشي ځکه اول پرون دغه راتلو خبره وه هغه پاکستان کې به درې څلور ورځې تیروي نو هغه زما خیال اوس د پاکستان زیات رول غواړي او اوس پاکستان او امریکا یو بل سره په دې مسله نږدې شوي دي او دا چین ته چې ما خو دا نور سفرونه ذکر وکړو چین کې لږ تشویش وو چې پاکستان امریکا سره خو یو وار بیا نږدې شو نو لکه په تکراری خپل تشویش یو وار پاکستان سره بیا شریک نو پاکستان په پاکستان د خارجه وزیر بنیادی طور باندې یو وضاحتونه لاله ورغلی او دا وضاحتونه د معاملې ولې وشو دا د متحده عرب اماراتو د غونډې دا شیان وشول هغه سره زما خارې دا مسله لکه نوره پیچلې شو نو خبر دا وی چې د امریکایانو او د طالبانو کوم پروسه په قطر کې شروع شوی و که دې ته لږ وخت ورکړی شي دې کې مداخله ونکړي شي او دا د سیاسي رقابتونو د هیوادونو ترمنځ دا یو طرف ته کې خود لري چې نو بیا به امکانات وي چې په دې کې نور پرمختګ وشي.
صحیح ډیره مننه تارخان صاحب. مشتاق کریم صاحب یو ډیره مهمه خبر خپل د افغان حکومت له دریزه کو ګورو لکه بریګیډیر صاحب هم خبر او تارخان صاحب هم خپل دا خبره کوي چې طالبان نو دا طالبان په افغانستان کې سوله غواړي او افغانان دي او د افغان د خاورې دي او په هغه خاوره کې جنگم کوي جګړم کوي کورمم دی اورمم دی هرڅم دی په داسې حال کې له افغان حکومت سره یا له افغانانو سره خبرې نه کول خپل افغان حکومت څومره ځورولې دي یعنی خپل هغه د څنګه احساسوي چې دا څنګه یو ګام دی ځکه چې نور لار چا سره خبرې کوي خو افغان له افغان سره خبرې نه کوي.
بالکل دا دی د خفغان حالت ایجاد کړ او ولس ولسی کې څه نه برداشت نه چې به ونشي لیکن که تخنیکی بحث ته خبره یو سم جناب کاکر سمو اساسي بحث دلته دا دی چې طالبان د کینی د افغانستان حکومت سره دا د ډیپلوماټیکو تکتیکونو یو برخه ده چې دا هدف لري یو غټ هدف دا دی چې دوی غواړي چې ملکیت دا ثابت کړي چې موږ په غټو مسلو باندې تا سره خبرې کوو خو په عین حالت کې د افغانستان حکومت باندې فشار راوړي او دوی په داسې فشار حالت کې قرار ونیسي چې کله دوی مذاکرات میسته دي نو دوی یو نو احسان لاندې لري چې کوم مذاکرات نه کېدل لیکن موږ مذاکرات کوي نو په ټوله کې خو خبره نه ده خو دا په دې معنا نه ده چې دا به نه کیږي یعنی د افغانستان مذاکرات د سولې بهیر کې کامیابیږي نو دا به په ترایلیټرل یا درې اړخیزه ناسته کې حقیقي ځان ته امریکایانو طالبان یو نتیجه تر رسیدي په دې ته یعنی دا ډېر یو ساده فرمول دی چې دا به هیڅ نتیجه په دی ورنه کی چې دلته یو نظام شته دی او دا یو نظام چې کم تر کمه کټور ولس نه نو یو لوړه برخه د ولس یو غټه برخه د ولس تر شا ولاړه ده او دوی چې بیرته کابل ته راځي نو د خلکو سره بشوند دي هم د سیاسيونو سره هم د نظام سره بل خبره ده چې طالبان هم په دې پوهیږي چې د نظام جوړول څومره ستونزمن کار دی دوی د رامینه تر 2001 کال پورې او خصوصا د شپږ نوی نه د 2001 کال د سیوی پورې زګدیس کال پورې دا تجربه درلودل چې د نظام جوړول څومره سخت کار دی نو دوی هم دا نه غواړي د نظام نه خراب شي او توالي ورته شي یو یو ډیپلوماټیک تاکتیک چې څو د افغانستان حکومت او امریکا فشار باندې لاندې راولي او چې کله ځاکراتو مې سدي نو په لوړ موقف کې لاندې شي تر څو هغه کم شي دی بارګیننګ یې تنی وي په هغه کې په قوي موقف کې اشتراک وکړي نو ولوس خبره یو خاطر تخنیکی بازار د باوري هم چې د افغانستان حکومت تر خبرې کې د چمتواله هم لري.
مشتاق رحیم صاحب بیا پښتنه کوم بیا بزر بریګیډیر صاحب ته زما هغه دا چې کلن راتو وسته چې یو وخت کې دا فکر کېدلې یا دا خبره به کېدله چې افغان حکومت کې چې کومې مختلفې ډلې دي یا په افغانستان کې چې کوم خلک له طالبان سره یو شته تعلق نه لري خصوصا هغه چې پښتو ژبه نه وای هلته په افغانستان په حکومت کې په داخل کې یا هغه اندیشنې چې په خوا ولې د مذاکراتو یا د خبرو اترو په اړه باندې هغه فشارونه یا هغه اندیشنې یا هغه نازړوالی وسمسته کنه
زه دو بلګې تاسو در کوم تاسو به ثابت شي چې دا حالت نشته په لومړي قدم کې تاسو د افغانستان حکومت کال غصه میاشتو او دوه تر لسم کال په اوږدو کې دغه ناستې ولاړې او مشورې او د اجماع یا کنسنسس بلډینګ په څه مخته یوړه ټول ولس که هغه سیاسي یو که غیر سیاسي دي که کومه دري فعالان دي که هم خلک دي که استادان دي د پوهنتونونو او که هغه قومي مشران دي ټولو په یو غږ وویل چې موږ صلح غواړو
جزیاتو کې اختلاف شته، جزیاتو کې اختلاف هغه اختلاف دا دی چې په کومو شرایطو په کومو اصولو د کومو قربانیو په مبنا باندې په کومو شرایطو په رڼا کې نو هغې باندې بحث کېدای شي، لیکن په ټول کې د سولې لپاره مکمل ملاتړ شته. بېدا کومه غونډه چې د زلمی خلیلزاد سره په ارګ کې شوې ده، د ولسمشر اشرف غني هلته دا ټول سیاسي غیر اشرف غني سره جوړ دي او کان دي مخالفت کې هم قرار لري، پرونې غونډه کې اشتراک کړی، په دې معنا چې د سولې به هم ملاتړ کوي. دوهمه بېلګه زه تاسو ته وړاندې کوم چې د طالبانو په څېر کله چې د حزب اسلامي سره په سپتمبر 2014 کې تړون لیک امضا شو، نو دغه ټولو مشرانو په شمول د ټولو قومونو او د قومي سیاسي مشرانو د دوی د سولې د پروسې هرکلی وکړ، د حکمتیار ښه راغلاست مخې ته ورغلل. دا په دې معنی چې په افغانستان کې ټول خلک د سولې لپاره همغږي دي، هیڅ ډول مخالفت نشته دی، او ټول اوس دې حقیقت ته رسېدلي دي چې اختلاف کوو، سیاسي به کوو، سیاسي مبارزه به کوو، نور د دې وخت نه دی چې په افغانستان کې مسلحانه مبارزه وشي.
سمه ده، مننه ډېره مشتاق کریم صاحب، تاسو ډېره مننه. بریګیډیر صاحب، کېدای شي دا آخري پوښتنه وي ځکه چې وخت را لنډ شو، هغه دا چې د پاکستان او امریکا تعلقات ډېر زیات خراب وو او ډېر دغه کېدل، خو اوس د افغان سولې پروسې و دې تعلقاتو ته آیا ستاسو په خیال باندې یو نوی اکسیجن ورکړی دی، یو نوی سا ورکړی ده؟
زما په خیال باندې چې کم تاسو د وروستو وخت کې وګورئ، نو زمونږ امریکه سره د تعلقات نویت صرف افغانستان پاتې شوی دی، او تعلقات خکیږي او کو تعلقات خرابیږي به افغانستان د مسلې نه کوي. او دا افغانستان کې امن چې کوم دی، دا د پاکستان مفاد کې هم دی، او کو پاکستان څه کار کوي نو دا د پاکستان مفادو کې کوي، او که امریکا هغه نه خوشحالیږي او امریکا هغه نه مطمئن کیږي، دا ښه خبره ده چې د امریکا او د پاکستان تعلقات ښه په کار دي، لکه چې امریکا یو سوپر پاور دی، یو ډېر لوی طاقت لري، ډېر سر رسوخ لري، او چې کوم د پاکستان مسائل دي هغې کې اسانه پیدا کول د امریکې رضامندي چې کومه ده، د امریکې منظوري ډېره ضروري ده. نو بالکل فی الحال خو دې ته پاتې شو، خو پکار چې پاکستان امریکې سره تعلقات چې کوم دی نورو علاقو ته هم بهتره کوشش وکړي، صرف افغانستان یو وجه نه وي، افغانستان کې بالکل مدد کول پکار دي، پاکستان نشې سکی گیا کول پکار دي، ځکه چې د افغانستان امن د پاکستان لپاره ډېر مهم دی.
ډېره مننه بریګیډیر صاحب، احمد خان صاحب ستاسو، مشتاق کریم صاحب ستاسو، او طاهر خان صاحب ستاسو، د درې واړو ډېره مننه چې برخه سره واخسته. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم، د خدای په امان. او هم له دې سره د مشال تورانه لاندې بحث پای ته رسېږي. په مخم شه
سزل میں ویو دیدنن پلار
چی ہو تنگ گیا لے وایو حل پو کل تندی دا مر ورو را بلل وارو ہلو کو رنا یو کہ دوازرو نا ترل وارو سولا وارو امن وارو دوا پخلا کول وارو ہلو کو رنا یو کہ دوازرو نا ترل وارو ہلو کو رنا یو کہ دوازرو نا ترل وارو جمن گلزار دے رنگ رنگ پکھی